ښار په یو ښوونځي کې د رای ورکولو له یو مرکز په سلګونو کسان چې د رای ورکولو په نیت ورغلي و په زور ایستل سوي دي. د خپلواکۍ په اړه دغه ټول پښتنې په اسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی. د خپرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. ستاسو د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیدلې. زه ناجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره ملم دی. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاستویم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر هغه چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ته ورشو، دغه موضوع په اړه مې یو لنډ راپور برابر کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. یوې څیړنې ښودلې هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 24% او 10% یې د دماغي حملې د لمنځه تلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملی شوه ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ دردونه افزسهال له هغه نه اوسې سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 24 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماعي محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا دا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدا علت ده. او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګ وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده. ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې له ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. پرونی ته خرغلی دوستانو، نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاښونو ناروغیو ته. او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی. ډاکټر صاحب صالحی به د غاښونو په بیلابیلو اړخونو تاسو معلومات درکړي. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، زموږ د اړیکې شمیره ده 0999 215 30. او همدارنګه یو بل شمیره هم لرو چې تاسو کولای شئ چې په هغه شمیره هم موږ ته ټلیفون وکړئ 0999 215 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. راګرځو خبرونې ته. ډاکټر صاحب صالحی، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه البته په څو ډولونو ویشل کیږي او په عمومیاتو کې د غاښونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
مخکې له هر څه نه سلام تاسو ته، استاسو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته کتونکو ته. په عمومي ډول سره غاښونه انسان وخت چې پیدا کیږي او تر څو چې مري دوه مرحله باندې ویشل کیږي، چې یو مرحله دی د شیدو غاښ دی او بل مرحله دایمي غاخونه دي ولې له لحاظ نه دي کلاسيفيكيشن مونږه يا تقسيم بندي نه مونږه په درې برخو ويشو یو هغه مرحله ده چې شدو ولا غاخوي دوه مرحله مرحله دي مکس دي يا هم شدو ولا غاخوي هم دایمي غاخونوي او درې مرحله چې دي هغه مرحله ده دایمي غاخونوي او چې له نظر د اعدادونه بیا متفاوته وي چې اطفالو کې وخت چې ماشوم پیدا کیږي الا هغه مرحله مکس دینټیشن ته رسیدي ټوټل دغه غاخونه شل دنی وي او وخت چې بیا مرحله د دایمي غاخوت رسیدي په هر جامه کې حدودا 14 غاخونه وي چې مجموعا 2 غاخونه کیږي او چې دوه غاخ نهایی غاخونه چي دي هغه د اطلس کلینیک نه بعد راخیږي
ډېر مننه تاسو ویل چې غاخونه په درو برخو ویشل کېږي که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې د غاخونو د خرابېدو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي
خب اول دا چې خپل مونږ د کریس یا هغه شی عوامل چې باعث دي دوه خرابېدو د غاخو کېږي اولا باید مونږ یو تعریف ولرو چې هغه څه دي دا په حقیقت کې یو مایکروبیولوژیک تخریب دی خپل غاخونه دي چې دا عامل مختلف دي چې عامل کولای شي چې مایکرو ارګانیزمونه وي یا باکتریاونه وي چې دا مجموعاً یا مجموعي سایکل سره دی یو بل سره کار کوي او باعث دو کیږي چې اول مایات کړو چې مایکرو ارګانیزمونه دي عادت خوړلو دي ډوډۍ دي بعضی کیمیاوي موادونه دي مرات نو کول دی حفظ الصحه دی او هغه زمان چې دا کس غذایی مواد اخلي او دا په هغه محیط دی خلی چې په یو اسیدی حالت باندې تبدیلیږي دغه ټول عوامل دي چې باعث دو کې سه غاښونه خراب شي
بله په کلک شانو باندې د غاښونو د کلک شانو متول دا څومره عامل کېدای شي د غاښونو د خرابېدو
خب دا د وخت چې مونږه غذایی مواد اخلو کوشش دا وشي چې غذایی مواد چې اخیستل کیږي مساویانه ډول سره په ټول غاښونو باندې چې هر غاښ خپل خاص وظایف لري هغه سره مساویانه په ډول سره تقسیمات وشي او جوړل شروع شي هر عامل چې باعث فشار په غاښونو باندې وګرځي دا هغه ساختمانونه چې د غاښونو اطراف ته دي چې هغه پروډنټل لیګامنت دی هغه فشار لاندې راځي او باعث کیږي چې دغه عامل اضافه شي او مریض ته یو درد پیدا شي او باعث خرابوالی د غاښونو وشي او د بل خوانه غاښونه یو توازن حالت باندې مقاومت پورته کولای شي اما د غاښونو زیات نشي کولای په دې حال وخت چې مونږ دا حالت مخدوړو یعنی مونږ احتیاط نکوو او کلک شین ماتو باعث دي وګرځي چې دغه قسمت دی تا چې دی یا د بیرونی قسمت غاخونه چي دی دا ممکن ده چې معروض کسر شي یعنی مات شي او مشکلات مریسته منسره
بله ډیر مننه دوستانو خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي وته تاسو سره هم که پوښتنه پیدا کیږي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999215 او بل شمیره ده 0992215 زموږ د اړیکو شمیرې دی په کابل کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبد الوهاب صالحی را سره دی او استاسي پوښتنه ځوابوي عبد القهار وطن دوست پلیکه کې دی وطن دوست صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ
تاسو ته غوړو کې ناجان خورتا ته تاسو محترم ډاکټر صاحب ته کوم
سلام من
ډاکټر صاحب نه مې دوه درې پوښتنه ده چې اول دا خونه چې چینجنی کې آیا دا چې ثواب لري چې شه د دلیل دا چینجنی کې او په توجیه را کې چې خودداري ته نه وکړو او بل
اول ما تاسو ته ویل چې خپل د خرابوالی د غاښ چې مونږ ورته کریست غاښونه وایو یو مایکروبیولوژیک تخریب د کلک ساختمان د غاښونه دی چې باعث دی دو کیږي چې هغه سخت ساختمانونه یا کلک ساختمانونه د غاښونه چې دی ډیمینرالایز کیږي سو عوامل مختلف عوامل دو اړوند کې شامل دي چې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې دغه غذایی مواد چې کاربوهایدرات ورته وایو یا په عامه توګه قندی مواد ورته وایو دا مواد وخت چې ژوول کیږي او مقدار وخت چې په غاښو کې پاتې کیږي دا له دوه مایکرو ارګانیزمونه چې دي دا تخمر یا فرمنټیشن ورته وایي دا تخمر ته رسوي او دا باعث کیږي چې دغه پی ایچ د خولې چې یو حالت د تعادل همیشه ساتل کیږي هغه پی ایچ کمیږي وخت چې دا پی ایچ کم سو دغه محیط د خولې چې د اسیدی کیږي یعنی حالت د تیزابي زنده نشي په دې حالت د تیزابي کې غاخونه دغه سخت دغه ساختمان شاولین ساختمان دغه غاخونه چې انامل دی په د عضوي او غیر عضوي موادونه په شکل دی یو جال غونډه جوړ شوې دی لدین دغه منرالونه چې کلسیم فاسفورس دی دی د جلاکیږي وخت چې دا جلاسو وخت چې دا په دوامدار توګه باندې پی ایچ کته اوسې په دې حالت کې غاخ ضعیفیږي او مستعد دو تکیږي چې خرابواله منځ ته راوړل شي نو کوشش دیده او شي وخت چې مونږ په دې حالت کې چې غذایی توکي خورو او په هغه کې ترکیبات دی قندی وي کوشش دی وسی چې په وقفه دی درس لښ پېتو د حقوقي بیا ته خورل شي په دې خاطر چې وخت چې مونږ غذایی مواد خورو په ظرف د 3 الی 15 د خپوري دغه حالت د تیزابي خولې ته منځ ته راځي اما باید پریدو چې دا په تعادل حالت دی دوباره راشي او بعد لغو بیا غذایی توګینه کار واخلو او بل دا چې باید همیشه کوشش وکړو چې مونږ غاخونه پاک وساتو غاخونه پاک ساتل تنها باید یا اول درې وخته درې ټیمه باید برشي یا حد اقل باید دو وخته چې شپې لخوا ډیر مهمه دی او بر علاوه دې دوه مونږه د تارونه چې دا تارونه دي غاخونه باید مونږه استفاده وکړو او بر علاوه دې غو چې مونږه غاخونه پاکو کوشش وکړي چې ژبه هم په جریان دی منځلو کې باید پاک شي او درم دوام سوال ستاسو دا و چې غاخونه وخت چې پرسیږي مونږ باید څه وکړو اولا وخت چې غاخونه پرسیږي کوشش دی وشي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي وخت چې ډاکټر ته مراجعه وشو بیا هغه تاسو نه یو بعضی پوښتنې لري وخت چې پوښتنې تاسو نه وکړي تاسو ته باندې یو سلسله معاینات اجرا کوي چې هغه معاینات که مشکل د ستاسو د ریښې د غاښو کې وي په دې حالاتو کې بیا امکان د تداوي محدود کیږي ولې چې اما که مشکل په ریښې د غاښو کې نه وي بعد له دوه چې تاسو ته انټي بیوټیک او انلجیزیک تاسو ته درکو د تاسو درد چې آرامه شو دوباره د خپل ډاکټر د خپل تداوي ته ادامه ورکوي او وخت چې مونږ په دې حالاتو کې وو وسو کوشش دی وشي چې باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وشي کنه دا عوامل ډیر زیاتیږي ممکن دا چې ډیر غټ شي او دا چې د ژوند تهدید کوونکی یو مسله ده ممکن دا چې مریض دې حالت ته ورسیږي چې حتی بستر شي
او ډیر زیات مننه نور اوریدونکو ته به هم ورشو اوریدونکو زه زیات په لیکه کې دي او دغه موضوع په اړه د دوی پوښتنې هم اخلو یادونه کوم چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی او نور الله د محل په لیکه کې دی نور الله خان مهرباني وکړئ
او بیا متیګم د غوونه نن د دې نه کوي نو مهرباني کړئ جواب را
نور الله خان د غږ مو په سر کې پرې شو د پښتنم له سره وکړي چې مونږ یې واخلو
نو غدا دا غاخنه می توري ګم او بیا متیګم د غوونه نن دینه کوي
حتمان د پښتنه خو ډاکټر صاحب وخت سره کومه پښتنه نه لري تاسو ته غوړیدم
څنګه توریږي تاسو غاخونه اما تاسو دلته شپې لمالي برس کوي یا حفظ الصحه د خپل د خولې مراتوي کني کوي او د درد تاسو وایلو کومي خواته د تاسو درد زیات غوونه خواته زی څومره وخت دوام کوي تاسو شپې لمالي ډیر درد کوي د ورځې لمالي درد کوي په کوم حالاتو باندې درد کوي
له خوراک څخه ډېر د ته او غاښونه منځم ما او دا چې په مال کې په کومه ما دا چې غاښو د ورې تر دې خلا ستور کې دره متيږي
برس د غاښونه او کریم نه تاسو استفاده کوي
او
شاست تاسو سوال واخیستل سو تاسو واه
بلې ډاکټر صاحب جواب کې له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړي
اول دا چې بعض حالاتو کې وخت چې وایي چې مریض وایي چې زه یو احساس دي درد کوم او هغه د شپې لملي اکثره غاخونه د دې د درد دغه مسیر متفاوت وي بعض غاخونه د جامدي چې د کټ جامي وخت چې درد کېده د دې درد شاته زي یعنی وګونو حالات تر زی دي ډیر ناراحت او ناتقت کیږي بل دا چې وخت چې د مونږه دوست ویل چې زیله مالګي سره مینځمه کوشش دی وشي چې له مالګي سره پرې مینځل نشي کوشش وشي چې هغه کریمونه چې ډاکټر تاسو ته توصیه کوي او یا تاسو نه دواخانونه یا اخلي هغه کریمونه او تاسو استعمال کوي او بر علاوه دی غونه تاسو کوشش وکړئ چې درې وخته یا حداقل دوه وخته تاسو د خپل دغه خولې منزل هیڅ کله باید فراموش نکړی او د دې هغه ویل چې دغه تور شیان چې زما د غاخو لاندې دي بلې دوته مونږ د غاخونو پلاک یا کلکلس ورته وایو چې دا په حقیقت کې یو منبع او ذخیره‌گاه د میکروبونه دی او دا منبع او یا ذخیره‌گاه د میکروبونه باعث کیږي چې غاخونه په مرور زمان سره خراب کی تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه ستاسو د تورولې چې د په غاخو کې دی دا سره پاک یو یو عمومي معاینات یا چیک اپ د تاسو وشي چې ولیدل شي تاسو کوم غاخ مشکل لري چې باعث دی درد سوي د حتمی تاسو یو غاخ مشکل لري او تاسو زوروي
بله ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري زمنګ د نن ورځې موضوع ده د غاخونو ناروغي تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی اکمل افغان د سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري تاسو ډاکټر صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
زمه او د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې کوم وخت لومړی غاخ درد وکړي او لومړی کوم شان او کوم ټابلیټ ورسره ورشي
ها
او کوم قسم کریمون څخه استفاده وشي
بله بله
اها ډیره زیاته مننه دغه دوه پوښتنې مونږ ولې کړې او ډاکټر صاحب ځواب کی ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
ها اکمل افغان سوال کړی و چې کوم وخت چې غاخونه په درد شي مونږ له چینه باید استفاده وکړو او کوم کریمونه مونږه کار واخلو اول تاسو وخت چې غاخ په درد دی تاسو ابتدا وګورئ چې تاسو غاخ کوم مشکل لري کنه لري وخت چې کوم مشکل درلود تاسو خود سره نه دوا ماخلی په دې چې بعضی دواګانې چې خود سره نه واخیستل شي ممکن بعضی نور جانبي عوارض ولري او وخت چې غاخونه مو په درد دی تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ له هغه سره مشوره وکړئ دغه مشورې نه بعد تاسو دوا یې واخلئ او بل کریمون نه تاسو ول کریمون نه کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحبان هر کریم تاسو ته توصیه کوي او هغه کریمونه چې دواخانو کې موجود وي د هوکریمونه تاسو کار واخلی او کوشش وکړئ هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې فلوراید ولري چې فلوراید یو جز د اساسي د غاخونه دی هغه باعث تقویه ګرځي او غونه تاسو باید استعمال کوی یا استفاده وکړئ
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان کورنی درمل کاروي څومره مهم دی د دې لپاره چې د درد په لومړي سر کې خوشي
خب بعضی کورونای لکه چې د فرزن مریض لري او د دې غاخونو نه مشکل لري د کوشش کوي چې د خپل پاغه محلي تداوی باندې د خپل مریض درمنانه وکړي اما کوشش دی وشي چې نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي په دې چې هر شی باندې چې مونږ به احتیاطي وکړو اخر انجام یا عاملی ډیر خطرناک وي نو کوشش دی دا وشي چې مخکې له دوی چې د دوا یا درملنه استفاده وکړي دی باید او ډاکټر ته مراجعه وکړي
د دغه ترڅنګ کړه شو او عملو ته مخکې تاسو کیسه هم اشاره وکړه غذایی رژیم یو نوړ غذایی رژیم څومره د غاخونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري
بله ما تاسو ته مخکې ویل چې باید مونږه وخت چې غذایی مواد نه کار اخلو باید مونږه د دې وقفې مد نظر ونیسو او بل کوم نو رژیم نه مونږه ګټه واخلو. اول وخت چې مونږه دغه خوږې توکي مونږه استعمالو دا خوږې باید هر حد اقل د دې فاصله باید نیم ساعت الی یو ساعت پورې ووسی. دا مهمه نه ده چې په دو نیم ساعت یا یو ساعت کې څومره مقدار یا څومره اخیستل کیږي، ولې باید کوشش وکړي چې حد اقل نیم ساعت یا یو ساعت فاصله په منځ کې ولري چې په دې چې هغه محیط چې د خولې اسید شوی وي هغه دوباره په حالت نارمل کې وګرځول شي. او بل دا چې وخت چې مونږ دغه غذایی مواد چې ډیر ژډول ته ضرورت لري دا غذایی مواد د غاښونو د فاصلو منځ ته جای نیسي او د دوی پاکول ډیر مشکل وي. وخت چې مونږ دغه رقم غذایی توکي استعمالو، فرضاً مونږه بادام استعمالو، بادام یو وخت ضرورت لري تر څو چې هغه میده شي او هضم ته آماده شي، نو په دې حالاتو کې باید مونږه بعد له دو چې مونږه خواړه د خپلو خوړو د تار سره او یا هم برش سره مونږه باید د خپل دغه غاښونه سره پاکو.
ډېره مننه دوستانو، تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. په خپرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی. شهاب الدین د اوس را سره په لیکه کې دی له سمنګانو نه. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
بل سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
د نورو پوښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دغه داسې دوا شته ده چې بغیر د مینځلو د غاښونه چې بعضې وخت ډاکتران مینځل کوي دغه د غاښ توروالی یا زیروالی چې د بینې ځي، ایا دا د دوا په واسطه باندې ځي بغیر د مینځلو نه؟
ډېره مننه، پوښتنه به ځواب شي. تاسې خبرونې سره اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
خا د غاښونو توروالی په عموم ډول مونږ په دوی برخو ویشلی شو. اول دا چې یو دغه منګ د غاښونه دي چې دا بغیر د دوه چې مونږ باید له هغه وسایلو چې مخصوص توته جوړ شوي دي چې په اصطلاح مونږ ورته سکلینګ ویل، سکلینګ وشي او بعد له باید هغه غاښونه پالش شي. او بل ډول تداوی دا دی چې باید هغه بلیچنګ نه مونږ کار واخلو. بلیچنګ هغه حالاتو ته چې هر عامل که هغه خوراکي توکي وي، کیمیاوي مواد وي او یا دا چې جینټیکي مشکل وي او باعث دي دوه شوي وي چې غاښونه تور شوي وي، نو مونږ کولای شو د سکلینګ د بلیچنګ په واسطه سره هغه دوباره سپین کړو چې هغه هم بیا په څو ډول ویشل شوي دي. یو رقم لایټ سره کار کیږي، یعنی لیزر پیسہ کار کیږي. او بل شکل دا دی چې هغه په کور کې په هدایت د ډاکټر سره هغه سره استعمالیږي. اما کوم مشخصه دوا دا چې مونږ غاښونه باید سپین کړو موجود نه دي. استعمال د دوامدار د کریم د غاښونه، پریمنزل د غاښونه، بدلغوي پرله شول او یا هم دا چې کوم مشکل د جنټیکی وی او یا چې غاښونه خپل تور شوی وي کولای شو چې مونږه بلیچینګ وکړو. اما کوم مشخص دوا د چغه خونه سره سپین کی موجود نه دی او کوشش دی دا و چې له هغه جاول نه چې هغه ستاندرد جاول جوړ شوی دی بعد له چې غذایی توکي خوري او برش او کریم سره نږدې موجود نه وي کولای شي لغونه استفاده وکړي او هغه هم د سپینواله دغه خو سره کومک کوي. او بعضی کریمونه هم موجود دي چې هغه په وایټنینګ کریمونه دي یا کریمونه دي چې هغه غاخونه سپینوی. اما ادویه نسته غاخونه د کریم د غاخونه موجود دی چې کومه کوي تاسو غاخونه سپین شي.
بله، د غاخونو دغه برس باید په سر ډول وشي تر څو د غاخونو له خرابېدو وژغورل شي.
غاخونه کوشش وشي چې برش وخت چې مونږه هخلو مونږه باید د غو لیبل ته وګورو یا د غو هغه مارک ته وګورو چې دا برش په کوم ستاندرد سره جوړ شوی دی. دا کټګوري کې په درې برخو باندې، اول سافت برش دی، هغه برشونه چې ډیر نرم وي. هاو دا هغه کسانو ته چې د دې بری او د دې غاخونه حساس وي دینه استعمالوي. او دوام میډیم دی چې دا برش ته تارونه چي دي، نسبتا شخوالی کم لري او نو بل نو چې جی هغه هارد دی. کوشش وشي چې د نو دی میډیم نه استفاده وشي. او برش تکنیک باید دی لو نزدې ډاکټر نه باید مشوره واخلي چې مونږ په کوم شکل برش وکوم. مخصوصا مخکېنه غاښونه وخت چې مونږ برش کوو باید په شکل دی عمود سره مونږ باید برش وکړو، نه په دې شکل چې مونږ د شی په شکل دی افقي سره، یعنی کته پورته داسې باید برش شي. او په جریان د برش کولو سره کوشش وشي چې د برش تر شا نه دغه وری هم مساج ورکول شي. او بعد له دوی چې شاته غاښو ته ورځو، د شا غاښونه باید په شکل د دایروي یعنی دوراني شکل سره باید برش شي. او وخت چې د غاښ د سر غاښونه وخت چې مونږه سره برش کوو، دا په دې حالت کې باید په شکل دی افقي سره برش وشي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمونږه پوښتنې ځوابوي. رزو د اوریدونکو پوښتنو ته د محل اوریدونکو په لیکه کې دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري لومړی ځان معرفي کړئ.
محمد جواد شریعتی ما نگرار تخی میری کنی ولی
در خب کرای میربانی وکلی که کما پختی نلاری
نجی خورتا تا و داکتر صاحب تا سلامونه بلان جی کما و رضا سلام تا دو پختی نلارم آجی داکتر صاحب سا کما
میربانی سا بلکل من خواه کیو میربانی
نملای پختی ندارا کچا پغاخ بانج درد دی یا مشخص غاخی مادو نوی چکم غاخ یا طول جامعی و سر خودی دی اگر تا کار دی او دوم پختنه می داده که چاپ یو غاخ باندې درد دی او غاش غاخ مشخص هم دی او دا غاخ ته ظاهرا شو یعنی چې لغه ته څه کار دی چې باسل نه مخنیوي کی هم د سې جوړ شي.
سم
مننه دغه دوه پختنه منګ ولي کلی او حتمن به ډاکټر صاحب جواب کی. لتا سي ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
اول به مونږ دوام سوال ته جواب ورکو بیا تعقیب دي دوه دوام سوال جواب اول سوال جواب ورکي. وخت چې یو څوک مراجعه کوي ډاکټر ته او یا دا چې مشکل د غاښونو لري او درد ورته کوي، مونږ دا مریضان په څو کټګوریو سره ویشو. یو هغه دی چې غاښونه خرابېږي، غاښونه چې خرابېږي سطحي شکل باندې وي، یا مونږ دوته سطحي په اصطلاح چې مونږ چینجې غاښو وای چینجې وهلې دي په دې شکل سره، او بل پس میډیم یا اوسط حالت باندې دي، او بل حالت دا چې ډېر عمیقا تخریبات غاښ ته رسیدلی وي. اما هغه ساختمان چې په هغو کې هغو ته مونږ پل په یو هغو ته نه وي رسیدلی، د دې او د هغه مریضانو چې پل ته رسیدلی وي د دې تداوي سره متفاوته وي. دغه مریضان چې ما ویل چې تخریبات په شکل دی سطحي متوسط او یا عمیق شکل پورې وي او پل ته نه وي رسیدلی، د وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته، بعد له هغو چې ډاکټر هغه ساحه یې ولیده او مریض نه یې تاریخچه واخیستله او بعضې سوالونه یې ورنه وکړو چې فرضاً په خواږو کې درد کوي یا په ګرم هوا کې یخ هوا کې، دا ټول سوالونه وخت چې ور سره وکړو او ویلې د ډاکټر چې پل ته نه دی رسیدلی، دا دی په یو ور راتګ سره د دې غاښونه ډکیږي او مریض له مشکلاتونه نجات مومي. او دوهمه برخه هغه دی چې په دې حالاتو کې پل ته رسیدلی وي، په دې حالاتو کې ډاکټر وخت چې مراجعه کوي، ډاکټر ته چې مراجعه کوي او مشکل د خپل پل ته رسیدلی وي، په دې حالت ضرورت دا دی چې باید مونږ کانالونه د تداوي وکړو چې مونږ هر سیټي ورته وایو یا روټ کانال ټریټمنټ ورته وایو. په دې حالاتو کې مریض باید څو جلسې ډاکټر ته مراجعه وکړي او وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړه کانالونه په حوال حالاتو کې ورته پاکیږي، بعد له هغو یو مواد کیښودل کیږي او دوهم ځل باندې وخت چې مراجعه کوي د کانالونه ډکیږي او بعد له هغو بیا مکمل غاښ دی ډکیږي. او بعضې حالاتو کې چې دردونه موجود وي او مشخص نشي چې کوم غاښ دی، په دې حالاتو کې ډاکټر ته لازمه ده چې بعضې معاینات او بعضې پوښتنې له مریضانو د خپل وکړي. یوازنۍ پوښتنه دا دی چې پوښتنه ورنه وشي چې آیا دوام د دو درد ستاسو څومره دی. وخت چې دوام د درد پښتنه وکړو، اما درد دوام زیات وو، بعد لغونه دینه یو رادیوګرافي هم کولی شي چې ممکنه ده چې دغه خرابال د غخت غاښونو په منځ کې وي او قابل دید نه وي. په دې حالاتو کې هم ممکنه ده چې مریض ته قابل دید نه وي، اما هغه حالاتو کې چې درد دوامداره وي، په دې حالاتو کې مونږ دوته فکر کوو چې ممکنه ده چې خود هغه رشته یا هغه لیفونه د عصبي چې دلته راځي چې مونږ ورته نیورولوژي وایو، ممکن ده چې مریض سره موجود وي او بعد لغو چې ډاکټر تثبیت کړو هغه خپل تداوي ته شروع کړي.
بله ډیره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، او نن ورځ خبرونه زنګړي شوی غاخونو ناروغیو ته، او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمنګا پختنی ځوابوي. دا اوس بل اوریدونکو ته ورزو چې دوی هم پختنه لري، لمړی ځان معرفي کړي او بیا هم خپل پختنه وکړي. حیدر فکر کوم له ځنینه په لیک کې دای مېرمنې وکړې کومه پښتنه لري.
ما راځم چې دا پښتنه د خونو نه خوږیږي نه سره پیدا کوي، ځواب یې نه پیدا کوي، حدیث کیږي نو دا څه ده؟
تاسو سوال
دغه سوس شیبي په لیک کې و سه دغه پښتنه هم لسر وکړې تاسو ډاکټر صاحب ځنی پښتنه لري بیا به جواب کی. منګه غوړې تاسو بلې فکر کوم اړیکه پرې شو، او دغه ورور کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. زمونږ خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 او بل شمیره ده 0923255. د اوس له وردګو نه یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. ډیره زیاته مننه ساسي پښتنه اورو مهرباني.
مننه له ډاکټر صاحب څخه مدا پښتنه دا ډیر داسې کسان شته چې په کلیوالي سیمو کې له خود سره دوا څخه استفاده کوي. د کومو کسانو غاښونه درد کوي نو هغوی له غنمو، مالګه، وریجې، نسوارو، مورچکو او بعضو تابط درکوي، آیا دغه ګټور دي که زیانمن؟ په دې اړه معلومات غواړم. او بل دا چې د ډېرو کسانو غاښونه به هېڅ وره نه لري، صحاب هم مراتوي خو د در
دواړه پوښتنې مهمې دي، او ډاکټر صاحب ځواب کې ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
متاسفانه یوازینی مشکل زمونږ دا دی چې په کلیوالو کې او په ولسوالیو کې او لری کلی کې چې دی بعضن خود سرانه دوانه کار اخلي، او بعضن هغه شیان چې دی نه د پلرونو لپاته دی د هغې نه دی استفاده کوي، او په دې شکل سره د خپل تداوي کوي. اما زه کاملا وایم چې دا کار غلط دی. وخت چې غاښ تاسو درد کوي، تاسو جدي ورته توجه ولرئ، په دې چې حتی دغه غاښ کولی شي تاسو مرګ ته ورسوي او ستاسو حیات تهدید کړي. کله چې یو غاښ درد کوي، پارسو پیدا کوي، ممکن ده چې بدلغې په پارسو کې چرک او دغه ریمال ته جای ونیسي، او دغه چرک کولی سي یا دغه مواد چې دی دغه بکټریاونه جوړ شوي دي ستاسو د وینې دوران ته ولاړ شي، او ممکن ده چې تاسو حیات خطر سره مخامخ کړي. خو بل دا چې ویل چې بعضې کسانو دی چې برش هم کوي، او بل دا چې د دې غاښونه
حفظ الصحه هم مراتوي
بیا هم غاښونه مشکل لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې بعضې مشکلات دي چې هغه کولی شي چې یو جینټیکي حالات ولري. جینټیکي حالات په دې معنا وخت چې دی د مور په نس کې وي، ممکن یو تعداد دواګانې وخت چې دی استعمالوي هغه دواګانې جریان دی حمل کې چې نه باید استعمال شي هغه د استعمالوي فرزن یو مثال په بیلګه باندې تتراسیکلین دی. تتراسیکلین مطلقا باید حامل دار خزو ته استعمال نشي په دې چې ماشوم وخت چې دنیا ترځي د غاښونه ژیړ رنگ ووسی او بعضی غاښونه بعضی عوامل نور دي چې په دې مرحله کې چې غاښونه سره جوړیږي ترمیم کیږي انکشاف پیدا کوي بعضی عوامل وخت چې په دې باندې مداخله وکړي دغه یو فاکتور چې مونږ وایو چې وخت چې دا فارمیشن د دینټین یا انامل دا شروع کیږي هر عوامل چې یو باعث مختل کېده دوسی ممکنه ده چې یو نقیزه غاښوته منځته راوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د درد لپاره کوم عاجله نسخه هم چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شته کنه؟
خب عاجله نسخه شته. مونږ معمولا کوشش کوو که مریض ډیر یا حاد حالت کې وي او عاجله وي او صحي خدمات نږدې نه وي کولی شي چې د انالجیزي کونه په بیلګه توګه مونږ کولی شو چې بروفین نه پرستامول نه ډکلیفیناک نه چې د درد لپاره استعمال کړي او کوشش وکړي چې انټي بیوټیک هم کا پارسوبر سره وي او نږدې کوم ډاکټر موجود نه وي په دې حالاتو کې کولی شي چې د انټي بیوټیکونه استفاده وکړي چې د دوه نوع انټي بیوټیکونه کولی شي چې د استفاده وکړي. هم مونږ ورته وایو ایروبیک و ان ایروبیک انټي بیوټیکونه نه باید په شکل دی کمپلیکس یا کمباینیشن دی باید استفاده وکړي چې یو هغه فلاجیل یا میترونیتازول دی او بل اموکساسیلین یا خاندان دی پنسلین چې اموکساسیلین اگمنتین و یا هم د نور دواګانې دي هغه باید استعمال کړي. هغه په دې شرط سره چې صحي خدمات نږدې نه وي اما که صحي خدمات نږدې وي او غاښونو ډاکټر موجود وي په دې حالاتو کې هر څه زر دې ډاکټر ته مراجعه وکړي او خود سره دوا نه دي استفاده نه کړي.
بله د ترڅنګ فلورایډ څومره د غاښونو په خرابیدو کې خپل ونډه لري؟
خا فلوراید یو اساسی جز ده تقویت دغه خودی چې وخت چې مونږه کا راغسو ساختمان دغه خونو ته اولین ساختمان چې دی دوته مونږه عین عمل وایو یا مینایدندان بل مرحله طبقه د چوغه د دینټین وایو او دغه حال دینټین دی او پرېخه کې یو ساختمان چې ریخه کې دی هغه ته سیمنټیوم وایل کیږي. د فلوراید چې دی مقاومت دغه خونه په مقابل اسیدونو کې زیاتوي یعنی وخت چې دغه کریستالي ساختمانونه دي انعمل جوړیږي دي په منځ کې یو ډیر خلا وړوکی خلا موجود وي چې دغه وړوکی خلا زمينه ساز دود وي چې دلته بکټریاوي جای ونیسي او هغه بکټریاوي چې دی فرصت طلب دي او دغه کاربوهایډریټي مواد تخمر یا فرمنټیشن ترسوي بایستي تخریب دغه خونه کیږي. فلوراید کولای شي چې دغه میلیوي ساختمانونه سره زخیم کړي او دغه فاصله سره را کمی کری او بلده چه مقاومت دغه خونه په مقابل دی اسیدینو کی اسید یا په مقابل دی نور عامل تقویت پیدا کوي.
ډیر ښه. محمد نعیم له کندهار نه پلیکه کې دی. نعیم خان مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
ما محترم
خود
ډاکټر
صالح دغه
یو پټنه چې دا غاښونه تورواله د کیسه پیدا کوي خو دا غسرمو په دافر سو په دوه دي دا غسول او توای په دا غسول مون په دا غسول معنا دا غسونه په پیولې دي امیس ګټنو ته دی دا غسونه دا غس لاتاس دي.
څنګه درد کوي غاخونه مو
غسونه مو داس دا کې چې معنا په دا کریمو ان ماشام چې معنا دوډي مو خورل بعد هغه دوډي ورسته بیا دا غ دې مو دا غسونه پرې پاک ساپري او پراغ
تاسو ویل چې مونږ ما د خپل غاښونه مخکې مینځلی دي تاسو څنګه خپل غاښونه مینځلی؟
غاښونه مې داسې چې مانا دغه کریم سمه دوا چې د غاښو د په دغه پاک چې ډوډۍ به مې وخوړله بعد هغه به مې وروسته ډوډۍ وروسته به مې په دغه کریمو
بله سوال ستاسو واخیستل شو.
مهرباني وکړئ.
اول دی ویل چې زی یو سلسله مواد نه استفاده کوم چې دی په معنا چې ویل لکه وګوندې دي اتمن دی هایدروجن پروکساید نه استفاده کی دا هایدروجن پروکساید ډیر استعمال به سي دوګي چې غخونه سره خراب کی باید ډیر به حد به اندازه استفاده ونه شي دا په هغه حالتونو کې استعمالیږي چې مریض دغه مونږه چورته وي منګ دغه خونه ولري په دې حالاتو کې ډاکټر ورته توصیه ورکوي چې کوم اندازه باندې باید استعمال شي او بعد لغونې چې د استعمال کړو هغه منګ دغه خونه د دې نرمیږي او دوباره ډاکټر ته مراجعه کوي او بل دا چې ویل مونږه غ خونه درد کوي په بعضي حالاتو کې چبري سره وبشي په دې حالاتو کې یو طبقه د غاخ دی چې هغه په مقابل دی ګرمي یخي او بعضي کیمیاوي موادو کې حساسیت لري او هغه د مختلف عواملونو منسترات لای شي یو غلط او نادرست برس کول د غاخونه دي او بل دا چې هميشه وخت چې برش کیږي باید په صحیح توګه چې مخکې ویل چې مخکې غاخونه باید په عمودی شکل سره او شاتنه غخونه په شکل د دایروي شکل سره باید برشي او بر علاوه د غونه کوشش وشي چې د خپل وریته کوشش وشي چې مساج ورکول شي او بل دا چې دا برش نه چې استعمالي برش ما مخکې هم ویل کوشش دی وکړي چې وګوري چې زما غاخ په کوم حالاتو کې دی آیا ډیر حساس دی او حساسیت کم لري که ډیر غاخونه حساس وو په دې حالاتو کې کولی شي چې هغه کریمونه چې د دې هغه نیلون ساختمان چې دی په حساب سره هغه په حالت سافت کې وي یا نرم وي په دې حالاتو کې کولی شي چې استعمال کړي
بله من د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید لږ تر لږه څومره وخت کې ډاکټر ته څوک ورشي او غاخونه ومینځي
کوشش وشي چې بعضی کارونه دی همیشه باید په کور کې من نظر ونیسي او هغه د دې چې د منظمه توګه باید برش وکړي د فلوسونه یا هغه تارونونه چې د هغه غذایی توکي چې د غاخونو منځ کې پاتې کیږي هغې نه کار واخیستل شي او بل دا چې هر شپږ میاشتې بعد حد اقل یو وار ډاکټر باید وګوري او ډاکټر سره مشوره وکړي او عمومي چیکاپ خپل وکړي او مخکې او بیا هم وایم دا چې په کور کې باید بعضی فرهنګونه سره رواج کړي او کوشش وکړي چې خپل ماشومان تشویق کړي چې خپل د غاخونو حفظ الصحه سره مراعات کړي
بلې ډېره زیاته مننه بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي او لمړی هم ځان معرفي کړي
مننه او سلامونه تاسو د ښاټه فیض محمد الله
فضل مهرباني
مهرباني
وکړي
د ښه محترم نه مې یو پوښتنه را کوه هغه وخت چې یو زنانه حمل لري او غاښونه باندې ډېر درد یا هم زخم ولري هغه وخت چې د کومو انټي بایوټیک یا د کومو دواګانو خوړل ورته ضروري دي چې دا یې وخوري او په دې حال کې چې ډاکټر ته لاسرسی ونه لري یا ناغه نه لري وي بس نن ما یو پوښتنه مې وکړه
ډېره مننه کول تاسو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
یا وزنه مشکل داده چه حمله مندو تا چه وقت چه دی حمله داره وی کم دواگانی باید برکول شی کوشش دی وکی چه حق دواگانی یا حق انتیبیتی کنه چه دی پلاسنتا نه یعنی پلاسنتا بریر نه یا مانیا ده دی ماشوم چه پلاسنتا ورطا ویل کیگی دی پلاسنتا بریر نه که تیر نشی کوشش دی وکی چه حق دواگانو نه استفاده وکری دلتا مونگا دا حمله داری مندی پا دره کتگوری مونگای تقسیم او یو هغه دی چې درې میاشتې اولوي دوهم شپږ میاشتې او بل تر نه میاشتې پورې په درې میاشتې اولو کې کوشش وشي چې د انټي بیوټیکونه استفاده ونه شي او درېم مرحله کې دریم مرحله کې په دې حالاتو کې کولای شي چې اگمنټین او اموگزاسولین دین هم استفاده وکړي، اما هیڅ کله نشي کولای چې د میترنیتازول دین تر دې چې دریم ترایمستر یا شپږم نه بعد چې و ماتم نه هم کیږي په دې دوره کې استعمال کړي. نو کوشش دا وشي چې که دواګانې هم پوهیږي چې دغه حمله دارو ته درسته دي او مشکل نه مخته کوي، اما کوشش دا وکړي چې مخکې له دوی چې هغه استعمال کړي باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او دا باید جدي ونیسي.
بله ډیره مننه دوستانو د خبرونې هم ورستۍ برخه ده، او تاسې هم په دغو لس دقیقو کې چې موږ وخت لرو کولی شئ چې برخه واخلئ. محمد نعیم په لیکه کې دی له کابل نه، او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ نعیم خان.
د ډاکټر صاحب نه صرف دغه دوه خبرې دي، او دوه پوښتنې ورنه کوم چې زما تقریبا شپږویشتو کالو دی او
مننه. دوی بل پوښتنه نه لري، همدغه پوښتنه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خب دی نعیم جان ویل چې زه شپږویشت کلن یم، زما اتویشت غاښونه دي. په بعضی حالاتو کې ممکنه دی چې یو څوک دی نارمل په حالاتو کې اتویشت غاښونه ولري، او یا هم په بعضی حالاتو کې دو دېرش غاښونه ولري، چې دا غاښونه په دغه خپله ژامه چې دی چې مونږ په عربي اصطلاح سره چې ورته فک ویل کیږي، دا په موجوده د غاښونو سره د انکشاف مومي، او هر کله چې هغه جوانه یا هغه بورډ چې دی هغه دریم آسیاب غاښ چې دریم مولر ورته ویل کیږي، چې هغه جوانه موجود نه وي یا هم فضا کافی موجوده نه وي، په دې حالاتو کې غاښ خولې ته نه نمایانه کیږي یا نه لیدل کیږي، او یا هم ممکنه ده چې دا غاښ وخت چې وخیزي هم په منحرف حالاتو باندې او په منحرف شکل سره دی خروج مومي. او بل دا چې استعمالول دي دنداسه هم کوم مشکل نه لري او مفید او موثره ده.
مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. بصیر په نوم یو اوریدونکی دی، دوی به خپل پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم تاسو او
السلام
علیکم. زما غاښونه د پاسټوب لري، دننه چرک لري، او سرورجي کې خلاصي نه پوهېږم چې دا څه مسله ده.
څومره وخت کېږي چې دا پاسټوب شته؟
ولا دا پاسټوب به سي عمومي پاسټوب نه لري، چې دا باندې راول دي سر پاغه ده نه چرک لري. انټي بیوټیک هم استعمالوم، خو بیا هم کومه پیدا نه ده سر کړی. دوه درې باندې برمکړي دي، هغه خلاصې دي دا نور به دا سرږي دي ټول څه سره.
او سامان
مننه کوم د غوړیدونکو بل موږ سره یې په خبرونه کې تاسې جواب کړئ. مهرباني وکړئ ډاکټر.
د غاښونو پړسوب کله مخکې هم موبایل چې ډېر یو خطرناک مسله ده، وخت چې غاښ خرابېږي او هغه ساختمانونو ته چې هغه ته مونږ پل پایو، د پل په طریقه دا مایکرو ارګانیزمونه یا دغه باکټریاګان یا دا میکروبونه کانالونو د غاښونو ته زیات، کانالونو نه بعد د غاښ د کانال لاندې دی، دلته سره جمع کیږي او سره تخریبات شروع کوي. نو دلته سره چرک جوړیږي، او که هر څه تر زره دی سره مراجعه ونه کړي، دا چرک زیاتیږي او ممکنه داسې یو ډیر غټ ساحه هم ونیسي او مریض حیات سره تهدید کړي. نو کوشش دوی چې وخت چې مونږ دوا اخلو خود سره نه وانه اخلو، هر ساحه ځانته خاص ادویګانی لري. دلته خپل وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډاکټر خپل پیږي چې زه د مریض ته کوم نوع انټي بیوټیک ورکم، په دې چې هر انټي بیوټیک د خپل د تاثیر او هغه ساحه سره متفاوت وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خود سره نه انټي بیوټیک نه کار واخلئ. نو تاسو او ډاکټر ته مراجعه وکړئ، او هغه تاسو چیک اپ نه بعد تصمیم نشي چې آیا غاښ تاسو قابل دی دوی چې تداوی وشي، او که قابل دی تداوی نه وي، پس تاسو غاښ سره وبسل شي او یا هم کوم بل مشوره تاسو ته درکړي.
بله محمد طاهر په لیکه کې دی، طاهر خان ساسي غاورو. مهرباني وکړئ. محمد طاهر په لیکه کې دی ک پښتنه لري مهرباني دوی اړیکل موږ سره پرې ده او ډاکټر صاحب د خبرونې هم ورسته برخه ده یوازې موږ 15 دقیقې وخت لرو غواړم په دغه برخه کې تاسو د غاښونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره کې یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته
اول ماشومان نه شروع کوو چې ماشومان موږ باید کوم میتودونه ماشومان ته په نظر ونیسي او بعد تاسې غټانو ته راځو وخت چې ماشوم پیدا کیږي او وړکی وي د شیدې اخلي نو دغه شیدې هم باید چې د غاښونو سره وزي د شیدې هم تاثیرات په غاښونو باندې لري بعد د وخت چې ماشوم ته شیدې ورکړي کوشش وکړي چې یو نمناکه غاز نه باید د دې غاښونو سره پریمینځي مخصوصا هغه وخت چې ماشوم خوب تزي دی باید همیشه په نظر ونیول سی او وخت چې ماشومان سره غټیږي او په دې حالت رسیږي چې کولای شي چې خپل غاښونه ومینځي خپل د مور او پلار د کوشش وکړي چې خپل ماشومان دې تشویق کړي او د هغې په مخ کې د خپل د غاښو مینځل ورته وخی چې ترڅو دې سره زده کړي او بیا هم یو سلسله هغه رژیمات باید دې سره باید توجه شي او ماشومانو ته چې کوشش وکړي چې ډیر خواږه شیان نه باید دې استفاده ونه کړي او په جدي حقوق نه د میوونه او د دوو بعض نور خوړنو چې ماشومان ته ګټه لري د غونې د استعمال وکړي او ماشومان دې تشویق وکړي چې زیاتر د خواږه نه دې استفاده ونه کړي او غټانو ته او بل عموم ټولو ته کوشش وکړي چې هغه غذایی توکي چې فایبر لري هغه دغه د خولې لعاب سره زیاتوي یا په اصطلاح مونږ سیلیوا ورته وایو هغه سره زیاتوي کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې باعث تحریک دغه لعاب کیږي هغه باید وخوړل شي بعضې نور غذایی توکي لکه کچالو لکه ماهی فرزن لکه هغه نور بحري نباتات چې وي هغه د خپل په ترکیب کې فلوراید لري هغې نه باید استفاده وکړي او همچنان کولای شي چې بعضې خوړنه چې هغه پنیر دی او یا هم د شحمی مواد دی شحمی مواد کولای شي چې په مقابله د دغو باکتریا یا هغه میکروبونو کې چې باعث تخریب د غاښونو ګرځي هغه مقابله وکړه او یو مانیا جوړه شي د خوړنه د کار واخلي او همیشه خپل یو پروګرام دی په دې شکل سره جوړ کړي چې مخکې دی خوب نه د هیڅ کله به برښنه نه ویدی کیږي او هر کله چې خواږه توکي استعمالوي بدله استعمالولو دی غونې دی خپل اخلو د اوبو سره ښه پاک ومینځي چې هغه محیط هغه باکتریاګانو ته چې هلته فرصت طلب دي هغه ته مساعد نه شي چې تر چې دغه غذایی توکي چې په خوله کې پاتې دي سره تخمر یا فرمنټیشن ته ورسوي او باعث دی وشي چې غاښ سره خراب کړي او د برس ټکنیک کومه تاسو ته هم مخکې ویل چې په کوم حالت باندې باید برش وشي کوشش دی وشي چې هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې سره فلوراید لري هغه کریمونه دې استعمال کړي مخکې هم ویل چې فلوراید غاښونه په مقابله دي اسیدو کې مقابله د باکتریاګانو کې یا هم په عامه توګه نه پریږدي چې غاښونه زر سره خراب شي باید هغه کریمونه د استفاده وکړي هغه کې بر علاوه د کولای سي سي دي دو د ماوتواشونه هم بازار کې موجود دي او همچنان بر علاوه د هم بعضی جیلونه هم د دغه موجود دي چې کولای سي غاښونه مؤثر اوسي
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدغلته پای ته رسو او یو ځل بیا د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی څخه ډیره مننه کوم چې خبرونه ترغه یو مونږ ته معلومات راکړل
مننه
له تاسو ورېدونکو هم ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته او د غخونو اړون مو پوښتنی وکړي. د خبرونه هم د غلطه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهیروي او په راتلونکو خبرونه کې به زمنګ همکاران راځي او لایف ژوندې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې هلته خپلې پوښتنی وکړي. کغوړی د ازادي رادیو د تیر راپورونو خبرونه په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زمنګ ویب پاڼه ته ورشي. زمنګ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio. او تاسو کولای شئ چې د دغه پته لاري لمنګ سره یو ځای شئ. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي.